Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځمبه د کاب یاهود پنځمه او د فبروري څلورويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوف ملتیا کوي. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې 5509 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده په خبره یوه ستره تېروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل، د خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی او له روسیې چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي، ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم له شپږ میاشتونو به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
د ایران خاص استازی د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین د لانجې په دوام د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه وکړه:
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لنډو ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنشي کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداری ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي، تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواکه رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي، په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو له لکبله کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشته تاییدوي. وایي
ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د یوې ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپه دې خوا په افغانستان کې 211 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن په څو میاشتو کې دغه رسنۍ وتړل شي. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبرۍ شورا غړی زیا بومیا هم د رسنیو اندېښنه تاییدوي. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړي چې دا مرکه سره وو.
کوم ریپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې پخوا تر دې په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوو او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او تر ډېره حده په پروژوي او تجارتی اعلاناتو باندې یا حمله نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنو په اسناد باندې خپل کار وړاندې بو او مالی ضرورتونه یې پرې رفع کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده نه بس پنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دی وضعیت دی آزاد رسنوی و فعالیت.
با میاسته بیانی تاسی هم فکر کوی چی که لرسنوی سر مالی مرست و نیشی پشپش و میاستی که غیر دولتی رسنوی سقوط کوی؟
وضعیت پا امده دول روانی زفکر کم لشپک میاستونه با پا کم وقت که موک دیر بد وضعیت پرسنیز دگر که مخامخ سو او دغه اوس مهالم چې زه غږیږم داسې رسنۍ سته، ډېرې داسې رسنۍ سته چې له شپږو میاشتو را په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي چې وکولی شي تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات ته پرې باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د رهبرۍ شورا غړی او ژورنالیست زیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دو جګپړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړي ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دو هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد یې د هلمند سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبه تقریبا وچې شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. لدې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو توموبیل د ایران د ولسمشر استازي د دو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
ښاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمي قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي وو چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دي بهیدلي چې باید بهیدلي وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 مریز کال کې شوې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري په څو شیبو کې د اوکراین او روسیې د لانجې وروستی حال هم درکو. تازه معلومات دادی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه را بللې. دا غونډه تازه پیل شوې ده. نن اروپایي مشران هم په بروکسل کې په دې اړه غونډه کوي. د روسیې او اوکراین اړیکې په داسې حال کې کړکیچنې شوې دي چې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره روسی سرتیری ځای پر ځای دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د اوکراین دو بیلتون غوښتونکو سیمو ته د ورتګ لارښوونه هم کړي. خو اوس یوه ځایي مسأله د غور ځایي چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی د نړیدو له خطر سره مخامخ شوی دی. مرسل زازی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ ښار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
د اسلامي امارت د لرغون پیشندنې رئیس ذبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یو پلاوي سره چې د یونسکو استازی هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلي بلکې وروستۍ زلزلې لا نور زیانګالې کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه یې لاندنۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1490 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 13 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تودا موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوقالعاده غونډه وربللې. بلور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر ویلي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. بل لور ته د اروپایي ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کیږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په یویشتمه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 28 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنی بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول، خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسي بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه بی ځواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکې سیمه په رسمیت پیژني او ځواکونه ورلیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له خوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل.
tutte le parti coinvolte
la tolo shkelo khaw gwaram la har haga iqdam dada wakri che da hiwadun tarmanz be sabati rawali aw narewal qawanin be aitibara kawi
la bali khod da poland aw litvania ulas mashran aw da ukraine da ulas mashr vladimir zelensky sara po ukraine ki pe wagade ilamiy ki wel che ukraine da de war de che د اروپای اتحادیه غړي توپ تر لاسه کړی. د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډیره کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلې اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې خبرونه ولولي، ویډیوګانې وګورئ او فیسبوک درته یو نوی اعلان هم لري. هغه دا چې له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو او خپل دوستانو سره د خبرو اترو کار اخلي. خو دا ټولنیزه شبکه وایي چې نور له دې طریقه پیسې هم ګټلی شي. فیسبوک هغو کسانو ته چې ویډیوګان خپروي او په خپل کار کې خلاقیت او نوښت لري پیسې ورکوي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس د ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو خبرولو پیسې ترلاسه کولی شي. د فیسبوک اړوند کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خبرونکي خپل تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولی شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کتل کېدي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسینګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یوه سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لالاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیاتیږي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کاروونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ تر اساس د فیسبوک کاروونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
موږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، د نړۍ تاو د موضوع همدا د اوکراین او روسیې لانجه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بیړنۍ غونډه رابللې ده. غونډه پیل شوې ده، وروسته به جزئیات درته درکو. له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي. زه وروسته بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکاري مرسل ځاځی ته سپارم.
لخبرونو ور آخوا
زما مرسال زازه سلامونه اومنه یوش میر حقا خدزی چه افغانستان که یه ده طالبانو لبیازلی واکمنه مخ که یه هنری کارون اکول و یه ده طالبانو لراتک راو روستا دیرو جیدی ستونزو سر مخ شویدی. دغه خزی چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دی وایې اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نخونې دارین زندگی کرانشینو
دا د هغې مېرمنې د زړه درد دی چې 14 کاله هنرمنده پاتې سوې او په خپلو هنري فعالیتونو کې د ډېرو افغان مېرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي، خو وروسته شپږ میاشتې بیا د دې ژوند خپله د بیان وړ په یو داستان اوښتی دی. د دې هنرمندې مېړه 12 کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته سوی چې په ځای پروت دی، بچیو ته ډوډۍ دا ګټي، خو شپږ میاشتې کېږي چې دندې ته نه ده تللې او نه هم په دې توانېدلې چې لکه د پخوا خپلې کورنۍ ته څه پیدا کړي. دا هنرمنده مېرمن وایي چې د درې کسیزې کورنۍ لپاره یې خپلو خپلوانو هم راسته نه ده کړې. دا هنرمنده او ممثله مېرمن چې نه غواړي آن نوم یې هم په دې راپور کې واخیستل سي، د خپل ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خیلی جاها دګه ما از دست
ډېرو ځایونونه مو لاس اخیستی چې ورتللی نشو، کوسه او بازارونو ته سم نشو تللی. کله مجبورېږم چې میړه او لور مې ډاکټر ته بوزم یا د سودا اخیستو لپاره وزم، خو هر چیرې چې زم دوکانداران او ټول ما پیژني.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی حکومت یوې اعلامیې په خپرولو په رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خپرولو څخه د مخنیوي هم ویل سوي چې د ښځو پکې کار کړی. دا محدودیت تر اوسه ادامه لري. یوه بله مېرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي، د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه. دا 40 کلنه مېرمن وایي د خپلې 4 کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده. دا ماډل چې په یو سازمان کې هم کار کاوه وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي. د دغه مېرمن په خبره کې د طالبانو د حکومت چلند هغه شان دوام وکړي، د ډېرو هغو مېرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. دا مېرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تېرې شوې لکه 100 کاله دومره سخت وي، نه یوازې ما بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم. هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي، نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي، یو دم یې په کور کې نه وي، چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي. کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو لکه د تېر حکومت په څېر اوس موږ نشو بهر وتلی.
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، تر څو هغه ښځې او نجونه چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسي کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی، احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غږ د اسلو تر ناستې او د اروپا تر پارلمان هم ورسید، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولې او بندیانې کړې دي. په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شعار ډوډۍ کار او ازادي وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري. اوس هم طالبانو منلي چې د وري یا حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د انجنونو پر مخ پرانیستل سي، او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغه ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د اوکراین په وروستۍ کړکېچ او افغانستان سره یې په ورتهوالي تبصرې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیکی ورکړی: که پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان باثباته کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی، او دې چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي، پاکستان کې هغه خوشحالۍ په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته ښودل کېدې. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګري یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت په رامنځته کېدو به د پاکستاني طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وختې، او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حملې هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلي د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، او لږ تر لږه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیې او اوکراین پر شخړې یوه تبصره خپره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي. په لیکنه کې راغلي، روسیا که په ساعتونو کې نه وي، نو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي. خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوځي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي، او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو، که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي، او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوي چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړي اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خپرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپوړو چارواکو پلان اوس خو کار پر شروع کړی دی، او دغه کړنې نه موږ ډېر زیات خوښ یو. نو خدای دې وکړي چې دوی نور هم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ته توجه وکړي، او دغه سړک هم راته جوړ کړي.
دغه ځنګلونه دي چې اوس هم ویل کېږي تلبند ولایت نوزاد ولسوالۍ تیز نسیمه ده، هغه ساحه کې چې دغه کار اوس هم جریان لري، همدا چې دغه مشکلات له منځه یوړل شي څو د چاپېریال او خلکو ته د ژوند کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ خوا ته مسیر راځي، نو سره مونږ خلاصېږي دلته، خو بیخي داسې کم شی ورکوي چې هغه په دې معنا کار چې څوک ورسي. بس یوه بوجۍ وړې دي، یو مندال، یوه ډبه غوړې ده.
راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، او اوس کې داسې تاسو هم د اوبو غږ اورئ. چې دلته اوبه ډېرې کمې دي، تقریبا 45-50 زره پورې داسې پاوړۍ دي چې دا ټول د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمې وهلي دي، 1 انچ اوبه ځینې راباسي، نو دې باندې خلک ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د بند انقرات برابر سي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران مې نورو خپرونو کې درسره دي.